السلام علیکم د ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله پیل سوه. نن یکشنبه ده، د سلواغي عدلوي 23مه د فبروري میاشتې 14مه. نیم ساعته خبری مجله د خبرونو په لنډیز پیلوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوې اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. هغه یوه کنفرانس ته کابل کې ویلي چې دغه پیسې د افغانانو دي. د بریتانیا چارواکي او استخبارات وایي څه باندې نیم میلیون افغانان اروپا ته روان دي. د مل ورځپاڼې له راپور سره سم استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته تر 15 لکو ډیرو افغانانو اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. په خوست ولایت کې نن درې نیم ټونه تر تاریخ تیر خوراکي توکي چې د شروالي او امنیتي موظفینو په ګډو عملیاتو کې نیول سوي ول وسوځول سول. د شروالي د تصفیه د کمیسیون مشر نصیب دانش ازادي راډیو ته ویلي غواړي راتلونکي اونۍ د بنجاره توکو له پلورنځیو هم تر تاریخ تیر توکي راټول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن وویل پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل له کبله له کیف څخه د امریکا د سفارت د کارکوونکو د ایستلو پریکړه د توجیه وړ ده. بلینکن ویلي چې دغه یرغل په نږدې راتلونکي کې پیښیدونکی دی. تر دې مخکې نور هیوادونه هم له خپلو وګړو له اوکراین څخه د وتلو امر کړی دی. په سلګونو کسانو د قزاقستان په لوی شهر الماتی کې د تیرې میاشتې د ناکراریو پر مهال د مړه سوو کسانو په یاد لاریون وکړ. د تیرې میاشتې په ناکراریو کې د چارواکو په خبره 208 کسان مړه سوي چې 19 یې پوځیان دي. مظاهرې د تیلو بیو لوړېدو په اعتراض پیل سوې. د لاریون برخوالو نن د ولسمشر قاسم جومرت توقایف د استیزا غوښتنه وکړه. او روس له هغه چې د ترکمنستان ولسمشر له خپل مقام څخه لري کېدو تلیوالته وشو ده. په پام کې ده اشقابات د هغه پر ځای د زوی د ټاکل کېدو لپاره تر وخت مخکې چاکونو ته راتلونکي میاشت چمتووالی پایل کړي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پارلمان ته د جمعې ورځې په وینا کې وویل چې خپل عمر ته په پام سره د خپلې رهبری په اړه یوه سخته پریکړه کوي او د ده په وینا هېواد یې ځوانو رهبرانو ته اړتیا لري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. او اوسم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 0. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 4. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 8. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 15. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 12.
د دې ترڅنګ په خبری مجله کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ قطر ته لاړ.
دغه پلاوی به په یاد هیواد کې د خلیجي هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړي.
لیو شنون کې څه خاوري چې آیا دا سفر د بهرني مشوریت د اخیستو هڅه ده؟
د دې چې په کور دننه خلک ورته خوشاله وي او خلک دي د یو مشروع نظام په توګه باندې وپېژني. زه فکر کوم د حکومتونو زیات دوام نه دی کړی.
آزادو خبرلانو ټولنه وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 3000 زیات رسنیز کارکوونکي چې نیمایي ښځې دي بیکاره سوي. د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلوا کمیسیون وایي چې لا هم اساسي قانون د عملي کېدو وړ دی.
د حکومتوالي برخې په خپل حال پاتې ده. دا چا لغوه کړی نه ده او لغوه کولی هم نشي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت د راپورونه نه مني چې ګواکې د دوی یو اوبتل دی د روسیې د قلمرو اوبو ته ننوتلی وي. تاسو په نیمه بجو نور مسائل هم څېړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
شپږ بجې 4:00 او 13 ثانیې د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امین خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال وایي رسنوی ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت، د دینی عالمانو له ټولنو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو سره خبري وکړي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ قطر ته ولاړ. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی رسنیو ته وویل چې دغه پلاوی د خلیج هیواد له استازو سره جوړیدونکې غونډه کې برخه اخلي.
دغه پلاوی په یاد هیواد کې د خلیجی هیوادونو له استادو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړي او هم به د اروپایي ټولنې له هیئت او هغو ډیپلوماټیکو څانګو سره چې له قطر هیواد څخه فعالیت کوي پر مهمو مسایلو مجالس ولري.
یو شمیر هیوادونو پخوا اعلان کړی و چې افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې به دوی خپل سیاسي ماموریتونه له دوحې څخه مخته وړي. قطر هغه هیواد دی چې له امریکا سره په افغانستان کې د هغوی د سیاسي ماموریت د استازولۍ تړون هم کړی دی. دوحې او واشنگټن د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې له مخې یې قطر افغانستان کې د امریکا استازولي کوي. هغه مهال قطر ومنله چې کابل کې به د خپل سفارت په انګړ کې د امریکا د سفارت یوه څانګه هم فعالوي. طالبان نږدې شپږ میاشتې وړاندې واک ته ورسېدل. دوی که څه هم له نړۍ سره تعامل ښه بولي خو تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلي. د طالبانو چارواکي بیا دا ډول سفرونه او لیدکاته د رسمیت پیژندنې مقدمې بولي او وایي دوی د یوه رسمي حکومت ټول شرطونه پوره کړي دي. په تېره یوه میاشت کې د طالبانو پلاوی دوه ځله اروپا ته هم تللی چې یو ځل یې کوربه د ناروې پلازمینه اوسلو و او بل ځل تېره اونۍ د دوی پلاوی د سویس جنوا ښار ته تللی و.
وموندل چې د طالبانو یو هیئت چې مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان ویلي دي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت د دینی عالمانو له ټولنو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتیکو سازمانونو استازو سره خبرې وکړي. د پوهنتون له استاد عزت الله پیژند څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا د طالبانو دا سفر د بهرنی مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه ده؟
زه فکر کوم د رسمیت پیژندنې وړاندې نړیواله ټولنه زیاتره پر دې باندې فکر کوي چې د افغانستان خلک اوس د دغه روان ناورین څخه څنګه په ممکنه او ژر توګه باندې ووځي. ځکه موږ تاسو وینو چې وضعیت د خلکو اقتصادي وضعیت خصوصا ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دي او خلک مستقیما د روان حالت څخه متضرر کېږي. نو د اوس لپاره موږ ویلی سو چې نړیوالې ټولنې د دغې ادارې د رسمیت پېژندلو موضوع لیس په سر کې قرار نه لري تر دې چې اول خلک د روان حالت څخه ووځي او حداقل آینده لپاره او د یو داسې حالت لپاره چې هغه حداقل دوی پاتې شي او خپل ورځنی ژوند په
بلې. تاسو اشاره وکړه چې بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه لري چې له هغې جملې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي مسله هم شامله ده. په وروستیو کې ګڼې ښځې یا نیول سوي یا د اعتراضونو په وړاندې له فشار څخه کار اخیستل سوی دی. دا نړۍ ته څه پیغام ورکوي؟
افغانستان کې چې کوم حکومتونه منځته راغلي دي او د واک واګې په لاس کې اخیستې دي تر څو پورې چې هغوی د داخل څخه په کور دننه څخه دوی خپل مشروعیت او رسمیت نه ترلاسه کړي د بهر څخه په رسمیت پېژندل ډېره معنا نه ورکوي. او که هغه د فشار د وجه وسي یا دوی حکومتونه دا حتی کړی دي چې د بهرني رسمیت پېژندنې موضوع ته ترجیح ورکړي تر دې چې په کور دننه خلک ورته خوشحاله وي او خلک دوی د یو مشروع نظام په توګه باندې وپېژني. زه فکر کوم د حکومتونو زیات دوام نه دی کړی او که طالبان بیا هم دا فکر کوي چې دوی باید خلک ناراضه وساتي او د خلکو څخه د کورني مشروعیت مخکې باید نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، زه فکر کوم دا به اشتباهي او دا بدلی د رژیم هغه وخت نور هم رالنډوي.
ډېره مننه د پوهنتون استاد عزت الله پیژند و چې قطر ته د طالبانو د هیئت د سفر په باب خپل نظر را سره شریکاوه. د طالبانو مرستیال ویاند ویلي دي چې د دوی هیئت به د خلیج هیوادونو د غرض اهل تلمیشتو نورو ډیپلوماټانو له استازو سره او د بېلابېلو هیوادونو له چارواکو سره په ځینو غونډو کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له درې زرو زیات رسنیز کارکوونکي چې نیمایي هغې ښځې دي بېکاره سوي دي. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې اطلاعاتو ته په سم ډول نه لاسرسی خبریالانو سره تاوتریخوالی او د رسنیو تړل کېدل هغه موارد دي چې په دې موده کې یې ګراف لوړ سوی دی. طالبان وایي چې دوی د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې په رسنیز ډګر کې فعالیتونه لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت شپږ میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم یو شمېر د رسنیو ملاتړ بنسټونه او خبریالان په دې برخه کې ستونزو ته اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو خبریالانو خپلواکه ټولنه وایي په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 60% نارینه او 80% ښځینه رسنیزې کارکوونکي وزګاري شوي دي. د دې ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې روان حالت اندیښنې وړ یاد کړ.
افغانستان خپلواک خبریالانو ټولنې سرنې ښایي چې سیاسي تحول درامزده کېدو پس 40% رسنۍ چې اکثرا د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو خو تړل شوی دی.
ښاغلی مجددي وایي سږکال په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې رسنیز ډګر له هر بل وخت زیات له ستونزو سره مخ دی، خو یو شمېر افغان خبریالان بیا له ستونزو شکایت کوي.
افغانستان کې په اوسنی شرایطو کې له رسنۍ سره کار کول ډېر سوزمان او لوی زړه او لوړ حوصله غواړي. خبریال له ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې د طالبانو راتګ هغه څه دی چې بیا د خبریالۍ په ډګر کې ډېر منفي اغېزې کړې دي. اکثریت وزیران حتی دوی نه مخ کېږي له ښځینه خبریالانو سره او مرکې ته ورسره نه حاضرې کېږي.
خو دغه ټولو اندېښنو ته بیا د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی تر اوسه هیڅ رسنۍ ته د بندیدو او یا هم د تړل کېدو ګواښ نه دی کړی.
هیڅ کوم رسنۍ ته د متوقف کېدو یا د کاري فعالیت درېدو نه دی ویل شوی. کله چې خارجي ځواکونه زموږ د هیواد څخه تلل، نو هغه رسنۍ یا هغه ژورنالیستان هغه نیابتونه چې له هغوی سره د پروژو په بڼه یا د تمویل له اړخه څخه وابسته ول، هغوی هم ورسره وتښتېد.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د خپلواکې ټولنې او دغه شان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو له مخې اوس مهال له 316 راډیوګانو واتیه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او 212 نورې هم په ډیرو سختو شرایطو کې فعالیت کوي.
په راپور کې موردل چې تیرو شپږو میاشتو کې له درې زرو زیات رسنیز کارکوونکي چې نیمایي هغې میرمنې دي بېکاره سوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوې اسعارې زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. ښاغلي کرزی یوه کنفرانس ته د دې زیرمې د ازادولو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایډن د وروستې فیصلې په اړه ویلي چې دا پیسې د افغانانو دي. ښاغلي کرزی ټینګار وکړ چې جو بایډن دې پر خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې په غبرګون چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په امریکا کې د سپتمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دا پیسې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي، بلکې د افغانستان د خلکو دي. ښاغلي کرزی دا خبرې د یکشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وکړې. حامد کرزی وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن باید په خپل پریکړې لسره کتنه وکړي.
دغه پیسې د هیڅ کوم دولت او یا هیڅ کوم حکومت نه دي. دغه پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. اسامه بن لادن افغانانو نه راوستلی، اسامه بن لادن خارجیانو راوستي وو. د افغانستان خلک هم د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو په څیر د هغه د کړنو قرباني دي. څوک قرباني ته جزا نه ورکوي.
خغلی کرزی په ټولو افغانانو او امریکایانو غږ وکړ چې په کلکه د جو بایدن د دې پریکړې مخالفت وکړي او د عملي کېدو مخه یې ونیسي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ټینګار وکړ چې دغه پیسې باید مصرف نشي.
هغه نیمایي نورې پیسې چې امریکا وایي افغانستان سره د بشري مرستو لپاره به وکارول سي، هغه خو زموږ خپلې پیسې دي. ته زموږ خپلې پیسې څنګه موږ ته بیرته د مرستو په نوم راکوي؟ ته زموږ پیسې د کومک په نوم بیرته موږ ته راکوي چې موږ هغه بهرنیانو ته چې دلته راغلي تنخوا ورکړو؟ نه، هیڅکله هم نه. موږ هغه پیسې د بشري مرستو په برخه کې نه استفاده کوو. هغه د افغانانو پیسې دي او باید وساتل سي.
حامد کرزی وویل چې په پوره توان د طالبانو حکومت سره مرسته کوي چې ټول پیسې ترلاسه او امریکایانو ته د تاوان لپاره ورنکړل شي، خو هغه دا هم وویل چې ډېر امکان شته چې امریکا دا پریکړه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کړې وي، خو په خبره یې د افغانستان ملت له ستونزو سره مخ کوي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ دا اجرایي فرمان په افغانستان کې او له افغانستانه بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی او دا پریکړه ناعادلانه بلل شوی. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې ویلي افغانستان هیڅ وخت دا پریکړه نه مني چې یا د زیرمې د بشري مرستو یا غرامت په نامه د بل چا په اختیار کې ورکړل شي، او په دې اړه د بیا کتنې تر څنګ د ټولو اسعاري زیرمو د آزادولو غوښتنه کوي. پرون په کابل کې په دې تړاو خلکو لاریون هم کړی و.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په تیرو څو اونیو کې کابل کې د ځینو معترضو ښځو تر نیونې وروسته دا ځل داسې ادعاوې مطرح سوي چې ګواکې ځینې نورې معترضې ښځې هم تازه نیول سوي دي. دا چې طالبان په دې اړه څه سپیناوی لري په دې راپور کې
ازادي راډیو ته تایید کړه چې د شنبې ورځ نه وخته 15 معترضې ښځې مدینه دروازی، نایره کوهستانی، مرجان امیری، عاطفه حسینی او معصومه چې د افغانستان د خود جوش مبارزه ښځو د حرکت غړي دي او له څو مودې رئیس د امنیت ستونزو له امله په امن کور کې ساتل کېدي، د طالبانو لخوا نیول شوي او یو نامعلوم ځای ته لېږدول شوي دي. د دې حرکت غړي رازیه بارکزی ازادي راډیو ته وویل
مدینه دروازی او ماشومان یې نایره کوهستانی او دانور په یو داسې ځای کې وو لکه امن کور. طالبانو په هغه ځای برید کړی او هغه ښځې چې خپل ماشومان سره هلته ساتل کېدی له ځان سره بیولي.
په ورته وخت کې د ښځو د سیاسي مشارکت د شبکې یوې غړي چې نه غواړي نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ښځې د خپلو کورنیو له یو شمېر غړو سره نیول شوي او ټول نږدې څلوېښت کسان دي.
یوه ورځ مخکې هغه ځای چې ښځې پکې ساتل کېدې محاصره شوی و. پرون یې هغه ښځې سره له کورنیو وې چې ټول نږدې څلوېښت کسان او پکې ښځینه معترضې ښځې هم ویل ځان سره بیولې. معترضې ښځې مدینه دروازې، نایره کوهستانی، مرجان امیری، عاطفه حسینی او معصومه ده چې له بده مرغه اوس ټولې د طالبانو په بند کې دي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په یوې ټلیفوني اړیکه کې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې تړاو کوم راپور دوی ته نه دی رسیدلی، خو یو شمېر معترضو ښځو د طالبانو حکومت د دې خبرې په غبرګون کې وایي چې طالبانو د څلورو نورو معترضو ښځو د نیونې موضوع هم رد کړې وه، خو یو شمېر بیا د طالبانو د حکومت لخوا خوشې شوې وي. کابل کې یوې معترضې ښځې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
طالبان هیڅ کله دغه موضوع نه تاییدوي. تاسو ولیدل چې معترضې ښځې چې د طالبانو په بند کې وې، خو طالبانو تر پرونه دغه موضوع رد کړه، آن د اصلو په ناسته کې یې رد کړه او وی ویل چې دغه موضوع به تعقیبوي، خو دغه انجونې د طالبانو له بند خوشې شوې.
خو یو شمېر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې مرسل عیار، تمنا زریا، پریانی، درې خویندې او زهرا محمدي تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. تازه افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما په یو ټویټ کې لیکلي افغان ښځې د خپلو حقونو او یو شمېر باور نه کوونکو خنډونو پر وړاندې د اوږدې مبارزې او عدالت غوښتنې مخینه لري. دغه بنسټ لیکلي چې د افغان ښځو له حقونو دفاع او ساتنه یوازې د هغوی نه بلکې د ټولې نړۍ مسؤلیت دی. د ښځو حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ښځو د ربړونې او بندي کولو پر ځای د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د ښځو چارې فعالې پاکیزي ارزو ازادي راډیو ته وویل
د څلور رسیزو په جګړو کې به ډېر مشکله دی توانېدلی دي چې خپل حقونه لاسته راوړي او یا هم د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي. هغه همیشه ډب شوي دي. اوس د طالبانو په نظام کې دا ډبول او یا هم دا د غږ خاموشول له حده هم زیات اوښتی دی. دوی ښځینه فعالینې او په دې ټولنیزو چارو کې په نورو برخو کې که په سیاست دی او که په تعلیم په برخه کې په هره برخه کې چې ښځې خپل غږ پورته کوي دوی هغه
د معترضو ښځو د نیونې ادعاوې په داسې حال کې مطرح کېږي چې تازه افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې د یو شمېر معترضو ښځو د خوشي کېدو راپورونو هرکلی کوي او د افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې حدسو ته ژمن دي.
او په تلو تلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي دا حقیقت نه لري چې ګواکې د دوی اوبتل د روسي قلمرو ته داخل سوی وي.
پینټاګون وایي داسې شواهد نشته چې ګواکې د دوی اوبتل یا تحت البحری دی د کوریال ټاپوګانو په نږدې سیمه کې د روسیې اوبو ته ننوتلی وي. د رویټرز خبری اجانس د راپور پر بنسټ د امریکا د پوځ یو ویاند کایل رینز په یو بیان کې ویلي متحده ایالاتونو د روسیې د قلمرو په اوبو کې عملیات نه دي ترسره کړي. رینز زیاته کړې موږ د خپل اوبتلونو د کرا ځای په اړه څه نه وایو، خو په خبره یې دا اوبتلونه په نړیوالو اوبو کې لامبو وهي، الوتنې کوي او خپلې چارې په پوره سوچ او اسانتیا مخته وړي. دا اعلامیه وروسته تر دې خپره شوه چې روسي وویل د امریکا یو اوبتال یا تحت البحري یې وروسته تر دې له خپلو اوبو بهر ته بدرګه کړی چې د دوی د وتلو لارښوونې ته یې پام ونه کړ. انټرفاکس خبری اجانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دغه امریکایي اوبتلې د روسي پوځیانو د سمندر لاندې تمرینونو پر مهال په آرام اوقیانوس کې لیدلی او لارښوونې ورته کړې چې په بیړه د اوبو تل ته ولاړ شي. د روسیې د رسمي راپور له مخې یوې روسۍ بیړۍ د دغه امریکایي اوبتل په وړاندې له مناسبو وسیلو کار اخیستی او دې اوبتل له همدې وروسته د روسیې د اوبو سطحه پرېښوده. روسیې امریکا تورنه کړې چې نړیوال قوانین مات کړي او د دوی ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی. روسیې دغه راز د امریکا پوځي آتشه احضار کړی او هغه ته یې په لیکلې بڼه ویلي چې راتلونکي کې ورته وضعیت ورته د منلو نه دی. السلام علیکم، تر خبرونو ها خوا ټولګې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ټولګې د سر موضوع دا ده چې نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ ده. دا چې رادیو څه ډول رامنځته شوه او څنګه څپې تر نړۍ او افغانستان پورې ورسېدې، په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ. لنن یو سلو شپک دیر سکال وړاندې، یعنی په 1800 کال کې یو جرمنی فزیک پو هنریک هرتز د لومړي ځل لپاره د رادیو سپې وپیژندلې. تر دې لس کاله وروسته د 1895 او 1896 کلونو ترمنځ ایټالیوي پو ګوګلیلمو مرکونی په عملی ډول د رادیو د نشر تخنیکی وسیلې جوړې چې ورسره یې لومړنۍ خپرونې هم پیل کړې. په نړۍ کې د رادیو د جوړېدو څه باندې پیړۍ ووته، خو ملګري ملتونه وایي لا هم دغه رسنۍ په پراخ ډول اورېدل کیږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیزې او کلتوري څانګې یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، چې بیا په 2012 کال کې دا وړاندیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تصویب شو. یونسکو سږ کال د رادیویي بنسټونو غوښتي چې دا ورځ د دریو شعارونو تر چاتر لاندې ولمانځي. دا شعارونه په خپلواکه توګه د لوړ کیفیت تولید، د اوریدونکو په پام کې نیول او له نورو سره د سیالۍ ژمنتیا ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم رادیو په رسنیز ډګر کې لا لومړی ځای ساتلی دی.
په افغانستان کې هیڅ شی هم د رادیو سره سیالي ونه کړه. تلویزیونونه ونه توانېدل چې د دې غرونو نه واوړي. همدا اوس انټرنیټ هم.
تاریخ پو استاد حبیب الله رفی وایي د لومړي ځل لپاره شپږ نوي کال وړاندې کابل کې د رادیو جوړېدو ته اقدام وشو. دا پر افغانستان د غازی امان الله خان د واکمنۍ دوره وه.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه یې راوغوښتل شول او انجینران عطایي هغه ولیږل شو زده کړو ته. بالاخره په 16 کال پورې په نشراتو پیل وکړ او په کابل کې یې خپرونې کولې. ساقه او د زوت وخت پوری دوام وکړ او بیا هغه متوقف شول. دومه د راډیو کابل وه چې هغه په 1318 کال کې اقدامات وشول. سټوډیو جوړه شوه، یو ګروپ ورته جوړ شو. بالاخره د 1307 کال د وري په لومړۍ شپه د کابل راډیو خپل نشرات پیل کړل.
کابل کې لومړنۍ راډیو چې 1304 کال کې جوړه شوه په پل ارتال سیمه کې د لندنۍ کوټې په نوم یوې ودانۍ خپرونې کولې چې اوس یې د ودانۍ آثار نشته. خو کابل راډیو بیا 1306 کال کې پل باغ عمومي ساحه کې د سیند پر غاړه یوې ودانۍ خپرونې پیل کړې. افغانستان کې هم دادی راډیو نږدې یوه پیړۍ سابقه لري، خو لا هم میلیونونه کسان اوري او خپله خبری، معلوماتي او تفریحي تنده پرې ماتوي.
او راډیو دی چې راډیو سره خپل ډیره زیاته علاقه، ډیره مینه لرم او ډیر څه مې ځینې زده کړي دي. خپل د خبرو سره
د 18 کلن کندهاری ځوان نصیب الله اڅکزای دی چې وایي د راډیو په اورېدو روږدی شوی.
راډیو سره خو زه خپل د توبه چې ډیره زیاته مینه لرم، چې نه واورم په ورځ د سیمه لکه لایده چې یو شی سره لکه غنشي نه شي نه شي چې نه کړي ډیر سرګردان ډیر بدارم د سیمه.
د پکتیکا اوسیدونکو سیف الرحمن شهاب او د زابل یو اوسیدونکو اسمت الله عمری وایي رادیو اوریدل د ټولنې یو اړتیا ده.
د رادیو اوریدل اوس د خلکو په اړتیا بدله شوې ده، خصوصا په هغو منطقو سیمو کې چې هلته لا هم برېښنا نشته. د رادیو له لارې د خبرونو تعقیب او د مسایلو اوریدل تر دوی پورې په ډېر ارزان او حتی وړیا توګه ورسېږي. د راډیو اوریدل اوس هغه په عادت باندې بدل شوی دی چې هره ورځ باید موږ هغه د راډیو په اوریدلو سره پیل کړو.
د راډیو د معلوماتو یو ډېره بهترینه او ښه سرچینه ده، او ورځنۍ پېښې د هېواد په کچه او دغه راز د نړۍ له بېلابېلو مسایلو نه موږ خبرې راډیو دغه اسانتیا لري چې همحال هم کار کولی سي او هم معلومات ترلاسه کولی سي راډیو اوریدلی سي.
پوښتنه دا ده چې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو له تاوده بازار سره سره ولې د راډیو اوریدلو دود افغانستان کې ژوندی دی؟ ژورنالیست او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمنداری په اړه وایي
د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ځکه اوس هم تاثیر گزاره ده چې افغانستان کې دغه نوې میډیا سوشل میډیا له ګڼو ستونزو مشکلاتو سره مخ ده. خلک ډېر زیات باور نه کوي افغانستان کې سوشل میډیا سره دې چې ډېره زیاته کاریږي، اما سوشل میډیا کې ستونزې مشکلات دا دي چې ډېر زیات تبلیغاتي کاریږي، په ځینو مواردو کې منفي کاریږي، مثبت نه کاریږي. بلورو پرتو سیمو کې برق نشته، نور دلایل دا دي چې خلک مالی لحاظه امکانات نه لري چې تلویزیون واخلی یا نور ملټی میډیا وسایل ولري. نو ځکه هم د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ډیره زیاته اوس محبوبه ده.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي توګه رادیوګانو مزال روان دی، خو راتلونکي ډیره ډاډمنه نه ښکاري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په خوست کې پر لسګونه یتیمانو او بېوزله ماشومانو د ژمنیو توکو بکسونه وویشل. یتیمانو او بېوزله ماشومانو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې د دا ډول نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په خوست کې پر 300 یتیمو بېوزلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړه لري د بېلابېلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو واجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابرې شوې وې. د ودان مؤسسې او تن مسؤول عبدالمتین خیبر آزادۍ راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزه، جرابې، پتلون، بنینونه، زیر دریشې، د غاړې دستمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمنی توکي پکې دي.
درې سو ماشومانو ته په عموم کې د لباس د توزیع د برنامو لړۍ ده، او دا درې سو ماشومانو له جملې نه 120 نفرو ته نن ورځ د مرکز او نږدې ولسوالیو اړوند دي، او 123 ماشومان چې د صبری ولسوالۍ مربوط کیږي د توزیع برنامه به ولرو. هغه ماشومان دي چې به سرپرست دي یا هم د کورنۍ مشري د داسې چا په غوړه وي چې معتاد وي، او یا د ماشومانو میندې د کورنۍ د ناپاکۍ بور په غوړه ولري.
بل لوري ته هغو کونډو ښځو او یتیمو ماشومانو چې یاده مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او د ورته نورو مرستو غوښتنه یې درلوده.
وختي ګوله پرې موږ وړه ماشومونه په ستونزو کې دي، موږ په خپله ستونزو کې یو، هېڅ سرپرست مې نشته، سړی مې نشته، زه خپله ډېره ستونزو کې هاخه یم. خو کورنۍ کې داسې مشکل لرم چې وړه ماشومان مې زپات ولوي. موږ ته هېڅ په مرستې نه ډېر خوښ یو، خو کامه دو چې موږ سره نور اوشي، موږ سره نور اوشي، پور اپېژني، مسکین اپېژني، مظلوم اپېژني، چې موږ سره نور مرسته داري وشي لکه اوس چې وشوه داري مرسته نور ارته وشي.
د یونیسف له خوا د برابر شوې مرستې یوه برخه بېوزلو او غریبو کورنیو ماشومانو ته هم ورکړل شوه.
مخکې به زه سامان لرم، هېڅ سامان لرم، ملزای نه خوښ وم.
یونیسف له دې مخکې هم په خوست کې 400 یتیمانو، کونډو او بېوزلو سره د ورته ژمنیو توکو مرستې کړې وې. په افغانستان کې داسې مهال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې ویشل کیږي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې 3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې اکثره یې له سختې لوږې سره مخامخ دي.
تاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فروری 14 د راډیو نړیواله ورځ، نو د راډیو دغه ورځ د راډیو مینوالو ته، خصوصا د ازادي راډیو کارکونکو ته، او هغه څوک چې د بیان د ازادي سره مینه لري او د بیان د ازادي اصول مراعاتوي، اگر چې د ازادي بیان ازادي څه ناڅه مریضه د خدای ښه ډاکټر ورته پیدا کړي چې مداوا شي، نو د دغه ورځې په مناسبت ټولو ته مبارکي وایم، د نورو ځکه مسولین تر رسولې او مسولین ځکه موږ تر رسولې موږ سره ډیوټي لري چې رسولې اسلامی امارات حکومت تقریباً انشاءاللہ رحمان مشکلات